سات لس بجې شوې یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنې په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې لومړی د دې سات خبرونو واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
پسر کې د خبرونو سرچکې په بدخشان ولایت کې یو سلاتیا افغان سرتیری تر څلور ورځو محاصره ورسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرات پر اوربند هم ټینګار وکړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت قطر او عراق ته ځي د خبرونو تفصیل د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې یو سلو اتیا تن افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول شوی دی د بدخشان ولایت ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیر ګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبراتورو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد وسوه خو بیا پریکړه وسوه چې بل دور کې خبراتورو کې به پر دې موضوع بحث وشي ناطقي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي د پراتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشری اوربند غوښتنه وکړي او هیلمند دي چې مقابل لوري به ومني د سولې ادالي شورا غړي شاهزاده شهید هم ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده ملي غوښتنه ده افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي
محمد نتقی وایي د خبراتورو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکی کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي د دې ولایت د امنیه قمندان عبدالجبار پر دلینن ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې شمیر یې نه دی معلوم تیر ورځ ناوخته په ډنډغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوال له ځان سره بیولې دي هغه ویل امکان لري چې یاد کسان د دوو قومونو ترمنځ د شخصي ستونزو له امله برمته شوي وي خو زیات یې کړی چې د خوشي کېدو په اړه یې هڅې پیل کړي دي پر همدې مهال د دهنی غوري ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ټول چې برم تسوی دوه لستانه دي تر دا مهاله د دې کسانو د برم تکېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخستی د امو سین د سپان د کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ سره باندې 300 کورنۍ بې ځای شوې دي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې د تیر ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو لامل د دوی په لسګونو سروي هم لمنځه تللی او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوې دي پر همدې مهال د جوزجان د والیم رستیال انجنیر عبدالرحمن وای چې د یاد کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي خو تر دا مهاله یې پاړه کوم اقدام نه دی شوی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سر په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني دی چې بوله یو یورو او شپږ افغاني یو انګلیسي پوند درنوي افغاني شپږ ته بوله یو سوډریال شپږ افغاني لاس بوله زر ایرانی تومن اتل افغاني اتیا بوله او زر پاکستانی کلاري 509 افغاني بیا هم اشاره غلاست د ایران ته بهرنی چار وزیر نن کویت قطر او عراق ته ځي په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږستورو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقه خبرې کیږي د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقه په وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندیشنه یې پر څرګند کړه د خلیج هیوادونو چې د ایران گاونډیان دي په دې اندیشنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هوار کړي چې اټومي وسله جوړ کړي خو امریکا وایي د موافقه د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټول لارې بندي کړي دي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اجانس کې لوي خبرې سیبي خبر پانی سره سم دا یو اړخیز اوربند د تیر شپې له نیمایي څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې د همویلي چې ائتلاف د حق ځانته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شیا حوثي یاغیانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خپره کړه، له برتانیانو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شېګان دي. د توز خرماتو ښاروال علي حسیني وایي یو ځان وژونکو د لامبو په هغه هوس کې چې لسګونه سړی او ماشومان پکښې په لامبو بوختو ځانته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودونکي مواد یې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو، د ټپیانو د انتقال پر مهال د حوض د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وایي نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تر دې د تیرې ګوډې چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړی د یوه اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه، او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازي د پیښې په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال د هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 14 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماسبیګ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو، او پکې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لس بجی او ات دقیقې شوې. تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوې دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آزادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې د افغانستان د حکومت لوری د سولې د خبرو پر اساس کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا پاری کټای سات جوړ کی.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو او د غرس و اونیس پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته وویل د اوربند له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. د دې موضوع تفصیل اجمل انباندي کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وای د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي. ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون ورځپاڼې په وینا نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکي په اسلام آباد کې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د جولای 1.5 ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې مو په خبر کې واورېدل، په راپور کې واورېدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبرې به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوره بولي چې د سولې بل پړاو خبرې له پاکستانه د باندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشران اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپل شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بدخشان ولایت شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې 180 ملي سرحدي او سیمه ایز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څلور ورځې محاصرې وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړی شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلورو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تنه افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیري هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړې، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پوځ ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پوځ دا عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه یې کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دا وایي د پاکستان د پوځ دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرله پسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 445 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پوځ د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا په هغه کې تاسیسات جوړ کړي. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې وي موږ د هغې مخنیوی کوو. که چیرې پاکستان دا کار کوي، زه تاسو ته ویلی شم چې دا د هغوی په ګټه نه ده. څه چې د هغوی په ګټه دی، هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسېدلي او په کار ده چې هرې ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د هند له لورې د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي، هند له افغانستانه غوښتي دي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او د غرض د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي، چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبه په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبرې وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندوستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندوستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت سیړي، وروسته تر هغې چې دا ښه وسیړل شي د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې کیږي. چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زورو مرسته شویو بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې په لسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي، چې په دې وروستیو کې یو خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولی. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډېره وخته یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته په کتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټیکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه، چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدل. ټاکل سوې په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس موږ شخ لازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشم تر او بجو دوام کوي. د ماشم له او بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسد الله لودین واورو چې د کابل نننۍ ورسپانو څلیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له طالبانو سره د سورې د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنه او اندېښنو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خدا ده چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربان ته غاړه کېږدي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانې په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډېر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي: له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکې. په مطلب کې راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لټینګښت ویره لري او په هیګه چې د سولې په صورت کې د کابل او نوې ډلې اړیکې پیاوړې کیږي او د پښتنو پر سر په خوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او د افغانستان ملي امنیت هم دغه حمله پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نه دولتي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه غبرګون وښود او وی ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا یې هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورسپانې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلي چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لیستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سرې کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له وسې پورته وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شرې پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږوسنی کمپاین په موده کې به د 5 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زدران پی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شرې له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شرې ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغي پیخي ثبت شوی او لدې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره پراتونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شرې ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتلۍ اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شرې ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 کلونو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه د ګوزن ناروغۍ را کم کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډېر وګړي د شرې په ناروغۍ اخته او هر ورځ شاوخوا 313 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شرې ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته والګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګ دانې راخېږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروری دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ناولس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې دا زموږ له جوړې په ولسوالۍ کې بند کړي دي. السلام علیکم اشرف غنی ته پیغام داغه دی چرچنو لاری میاشت کیږي تقریبا تړل شوي دي. زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکېږي؟ حکومت خپل په ساحه کې بندي کړي، طالب خپل په ساحه کې بندي کړي دي. السلام علیکم، زه د روزګان ولایت څخه د قبلا جان خبرې کوم. زموږ دغه هیله د اشرف غني صاحب ته چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر لار خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې په شا اړوو.
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 او 301 ټلیفون شمیرې مو ثبت کړي وو. کولی شئ چې په 0200 او 301 باندې پیغامونه ثبت کړئ. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو. 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان په وردګ ولسوالۍ کې 180 تنه افغان سرتېري د وسلوال مخالفینو لخوا ژوندې نیول شوي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکیان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د امو سیند د سپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږ 12 کسان وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د سیډنی د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي.
لاند خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو د روانې خپرونې په دوام کې په راپورونو سربیره 219 پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سږ کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحبه راپور لري.
د لوړو زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله دوی ته پیسې ځانګړي نه کړي، سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې که قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجه چې ټاکل شي و د مالی وزارت څخه ترلاسه شي او بورسونو ته ځانګړي شي، په خوښنۍ سره چې دا بودیجه نه ده ځانګړي شوي. اوس په 1994 کال کې موږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت د بودیجې د کسر له وجې موږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکي کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هوارې کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لیږل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودې.
عبدالمتین انجینری پونځای محصل ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټوک چې واسطې درلو.
جاوید احمد شیرزی ما بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري ځکه کوم ملک چې هغه خپل فاونډیشن لري.
بورسونه یو سیاسي معامله ده، سو چارواکو په مابین کې معامله کیږي، دا ټول بهانه دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیږلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې له لارې دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل ک چېرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاده مسله په یوه جامع طرحه کې راواخلي، ګټې وسیړي، تحلیل کړي افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیم زی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هېوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هېوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
زمانو ما اجی ګلاسان ده او زه په دغه شهروالی کې مشروان یم.
څومره کاله کېږي مشروان
یاره؟ د ما شپږویشت کاله کېږي زه مشروان یم.
شپږویشت کاله دي چې موټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانۍ کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالی کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندي او دا شان
رابندي خو ډېره ده. په هره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغسې هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه پرې کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، یا به یو زوی به سړی لري یا ورسره اوړي به یې هغه ده ده چې نه ده په دې ماش باندې ګزاره وشي نور عاید به وي.
تا ویلی چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغې، هر څوک هیلې لري زه کې چېره معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي. دا هیله دې واپس کړي که نه؟
یاره دې ما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې جوړې ته میران دي.
ولې؟
په دې چې په دې ماش یې ګزارم نه کېږي. زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ ماش ده، په کاري خو داسې نه راکوي چې له ماش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ ماش راکوي وروره، اضافه کاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه ماش اضافه کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد ماش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. اضافه کاری بیا گزاره نه کیږي په دې باندې.
حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، اما خلکو ته معاشونه دی کړي، ارامي. موږ ارامي غواړو. چې ارامي نه وي وروره جنګونه دي، وروره حال و حوز دغه دغه اتحادي نه دي. دا اتحادي د خلک وروره چې یو اتحادي وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخه خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګل چېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، هم د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، هم مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې ده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هم هغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمینکلې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې آزادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یو څه امنیتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغه سم مساعد نه دي لکه هلکانو ته سم مساعد دي، لیکن کوم نجونې سي تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګی ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه ازرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای لوای او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځله نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوي وې. نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغه سې محیط کې؟
ډیره سخته وه، ډیره سخته وه.
نو پښتنه دا داسې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګوري دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل ځله خبرې په دې راډیو له لارې د خویندې سره شریکې کړو.
Thank you.
جوان په شیبو کې
جوړون کې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅی، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونل شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتره کې د بودایانو د وخت لرغوني آثار تر سترګو کېږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم پکې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی پکې شته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقع تک سړی فکر وکړي دا اصلاً د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړې شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په 1900 کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې له کار وکړه. د شپې لوري به دا استوپی کیندلی که څه هم څه پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپی داسې وړې استوپی دي چې دا په یو ورځ یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشت په ماشینونو دا نه کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپی هلته موجود دي؟
داسې دقیقه نه شو ویلی، خو تر لسو ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغه سي استوپی وي چې دا له رای نه تا تخکاره شي. دا استوپی نور ټولې سي غونډۍ په توګه پاتې دي، اما نه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پېژندل شي. دا استوپی دي یعنی ورانه شوي دي، خلکو پکې کار کړی، په توپونه یې ویشت دي. اساس انقلاب کې ټوټې خراب.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغومره امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده. ځینې استوپی په دې ځایونو کې دي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا لاسرسی نه لري. چې کله لاسرسی ورته نه لري، نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا استوپی په اوس په زغرو کې په دې ځایونو کې پرتې دي چې لکه شاهي قلعه، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. دوی د دې لپاره زړه نه ښکوي چې هلته لاړشي او دته ورغوي.
هلته څمڅې موجود دي، دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنی دا څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغه زمانو کې دا استوپی هم جوړې شوې. د استوپو د دې لرغونتیا یوه ده. دا استوپی چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دینه استفاده کېده، اما دا څمڅې چې دا د هستوګن ځایونو په توګه له دینه استفاده کېده. په دې څمڅو کې زه ورنوتم، دا کوټې دي، حویلۍ دي،
یعنی دا ژوند چې موتاسې کو دا داغي سره توپید لري، اما دا رقم ته استوګنځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګنځایونه په دې څو سو کې دي.
دا تاریخي آثار د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته؟ مطلب فرهنګ وزارت
په نور هیوادونو کې کتا سو ګورې تاریخي خلاګان یا تاریخي آبادات دغه بر لرغونتوب نه لري، لکه زموږ په افغانستان کې دغه استوپیا د څمسې لرغونتوب لري، خو هلته لږ لرغونتوب چې لري له هغه نه دغه یو لرغونی آثار جوړ کړی چې ټیکټ یې ورته لګولی دی، په ټیکټ خلک ورنه وځي، له هغه نه ښه مراقبت کړی دی، ښه بیارغونې ورته کړې ده. که زموږ په افغانستان کې د فرهنګ وزارت دې تاریخي آبادات ته په تېره دغه څمسو دغه استوپه ته نه یوازې په نیګار کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پانګه واچونه دي پیو کې د څمسو د ګرځندویانو لپاره یو تفریح یو ځای جوړ کی. د دې استوپونه هم ودی راغی د تفریح ځایونو په توګه ترې استفاده وکړي. بېشکه چې دا ساتل کېږي او تر څنګ یې یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي زموږ د دولت لپاره.
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او څېړونکي پوهندوی لال پاچا ازمون سره یو ځای د سره رود ولسوالۍ له یو شمېر استوپو لیدنه کړې. هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغوني استوپې نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري. استاد ازمون وایي که څه هم استوپې اوس ډېرې تخریب شوي، خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسیږي.
دا څلور دانې دي، ممکن یو یې اخوا ته بلم وي، یو یې لاندې وي، بیا له دې ځینې دا سیمې چې دي دا کنټرولولې، یعنې دا د تمدن یوه ځمکه وه که نه ښار غوندې وو. نو بیا دوی دغه پاچاهي چې وه دېز نه بیا اغېز ته خبر ورکوو، د اغېز نه بیا بل ځای ته خبر ورکوو، او د پاس د هغه کې برجونو کې به خلک ناست تورنګ به ورسره هغه بیا غږوو. نو دا بیا ورو ورو په مرور د وخت باندې دا شاتن جوړ شوی دی. نو
تقریبا څومره کاله به کېږي؟
یاره دا چې کم کېږي 2500 کاله کېږي. دا د دې استوپو 2500 شاوخوا کاله کېږي. دا زردشت او د بودا د وخت استوپې دي، اسلامي تمدن نه وړاندې دي. اوس همدا کورونه خبر وکړي شاوخوا غصب کړي دي لاندې اوسوګ تاوېدی نشي.
د ښاغلي ازمون په خبره چې استوپې د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړې شوې وې، چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې د دغو استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو. د استوپو په منځ کې یو بله غونډۍ هم موجوده ده. استاد ازمون وایي چې دلته د بودایانو ښار و او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې دا تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوې دي، او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي.
ای غستوپی بروجونه او همدارنګه تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي، نو هغه په دې باندې خاورې واړولې، په دې خاورې واړول چې دا ژوندۍ پاتې شو د منځ لاړ نشي. بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنی بګی کړی دي، کنه دلته خار تیر شوی دی. د دې غونډې تاسې ګوري دا که چې تاسې فني شکل باندې کیندل شوی او خاورې درې شوی وي، دلته هغه کوم د استوګنې کوټې چې دي، د عبادت ځایونه چې دي، هغه به بل بل ښکاره کېدی، هغه بوتان به پکې موجود وي. ولی متاسفانه چې دا جنګونه په کلونو کې یا دا نورو وختونو کې د ګډوډۍ وکړي انارشي وکړي، لکه دا اوس چې کنډر پراته ده دغسې شوي دي، او هغه غیر فني شکل باندې وویل شوي دي. هغه اوټو سیستم چې دی هغه هم له منځه تللی، هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه تللی.
د سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالواسی انتظار ویل چې د حامد کرزي د موقت ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ، چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل.
چون دلته د دا ساحه داسې ورانه وه، یخو لوی انقلاب تېر شوی، خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله، دا بعضې جان چې وران شوي استاد. خو اصلي خبره دا ده چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري، ځکه لرغون تاریخ دی. بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو، کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو. نو دا ځای داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده. موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو، نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو. هغې بعضې کنجونو کې به د چونې آثار وو، هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه، یا به داسې نور بعضې آثار هلته و د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه. خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده، نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه ترې وړي نورې بېرته غورته وړي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغه سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغوني استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپین ګیرو د استوپې په اړه واورو.
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر دی، بد ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چا تیګه میګه پکاسي هغه تیر اوخې هم دغه شی دی. یو ګوره اخلي کې هغه مخامخ د لا کلا کې هلته کې لږ شانې دوبړې پاتې ده. یو دی مخامخ کلي یو هغه کچړې سره دی، یو دا دی، یو کله خیال کړی هلته مخکیم دی.
دیدی چې مو پیدا شوی یاست دام دا شی دی تاسو واړو چې مور په یاد اسوي صاحب داشه تاریخ مونږ څنګه
متویل چې زو را پیدا شوم مونږ داشه دا خوښ از مکه زراتیزم کې
وینم دا ټول دا ټول زو وخت نه زمکې دي کنه په دریز مکه دي دا هم چې کوم وخت دا شو جوړ شوی دا زمکه وسه دي. او دا خو دې نه ونده دا کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخې ده یعنی تاسو ته چې تاسو سره څه کوي.
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنگ سمیم وای چې پسر رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي، خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې 2000 کال وړاندې خبره ده، دا وخت راستو تیرو ته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی افاتو لمخې نه هم متاثره شوي دي. په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده. دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غولو کوم کار هم نه شوی. مونږ په څو څو ځلې فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي، مګر په دې باندې کوم عملي کار نه شوی.
ښاغلی سمیم دا هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یوه امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس په نومه یوه قطعه ده، هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس قطعه کې 350 شاوخوا کې عسکر هغه لري په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایتونو په اختیار کې ورکړل شوي دي. دغه د صفر دولس قطعه چې هغه نغې جملې نه دی او هرات دی بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس قطعې عسکر شته دی، مګر له بله مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې. هلته کله ناکله ځینې زورواکي او زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یادونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو ته څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله آغا تاریخي ګنبدو، د بهر آباد سمڅو، د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. خدای وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو. کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
from pop پلا په دنیا کې مې بل هیڅو غم خوار نشو کم سلام نصیحتنا ورتو دا خدای بلار کړه پلار نشو سهل کار دیکھ رحمان په زړه زار شما چه خاطر دا حقی مست ازار نشو جو بل جو بل خوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی فنایما دس پن مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سیایما